پاپون سان کی د ماشم شپږ بجې سوي د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله ده. السلام علیکم. په راپورونه کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي ملي امنیت د قانون له مخې نسی کولی په فشار د چا اعتراف واخلي. کمیسون په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو او د امنیتي ځواکونو د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل چې د افغانستان دښمنان دې دا فکر نه کوي چې د افغانستان ولس به ناناواتې ته مجبور کړي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چیانو په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. پورا خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو د شوزو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل چې د افغانستان دښمنان دي دا فکر لسره وباس چې د افغانستان ولس په ناناواتې ته مجبوروي. هغه په ملي اردو او پولیسو کې له ټولو شوزو مننه وکړه چې د امنیت ټینګول لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل سوله
په یو سم باندې تعلق نه لري، په یو ګل باندې تعلق نه لري، په یو قوم باندې تعلق نه لري. سوله سوچه افغانی در اسلامی در او در سوله به انشالله تعالی مقصر راولو او به اساسی تو که بیراولو زکتا دیونه سوخته.
اشرف غنی د سولې او امنیت په نوم کانفرنس کې دا خبرې وکړې او ویل چې پر پایدار سولې به تمرکز کوي. د افغانستان په پولیسو کې درنیم زره شدي او په پاوڅ کې په ملي اردو کې 2000 شدي عسکري او منصبداران خدمت کوي. په بحران کې ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. اوچا په یو بیان کې چې نن خپور سوی ویلي چې د کال له پیل راهیسې تر 400,000 زیات افغانان له ایران او پاکستانه بیرته ستانه شوي دي. د دې ادارې بیان کې راغلي چې د روان کال په 11 میاشتو کې تر 2000 زیات افغان کډوال له ترکیه بیرته شړل شوی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ډیر کورنۍ بې ځای شوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې درې عسکر او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې تیره شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوی ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي دغه خبر نن ازادي راډیو ته ورکړی و. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې په شاولي کوټ کې 14 عسکر وژل شوي دي او د دوی خواته هیڅ ډول تاوان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره آسان نه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو مسول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل
ټیم عملی کامل دره در برابر ویست انډیز ان شاء الله ما باوري یاست چې د دې مسابقه
د وای چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویست انډیز په مقابل کې لوبې ته تیار دی او په دغه لوبه کې به سبا خپل هڅه کوي چې وایي ګټي. ویست انډیز که څه هم په درویو اوډیای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړي خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ او په ټی 20 مسابقو کې چې درې وې دوه وګټلې یوازې یوې وبایلله. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو مظاهره چیانو په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. په عراق کې چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهره چی د امنیتي ځواکونو لخوا په ربړینه مرمۍ لګیدلې وو. دا پېښه د بغداد په یوه ستراتیژیکه سیمه کې چې د احرار برج نومیږي شوی ده. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ راهیسې د اداري فساد د نرخونو د لوړوالي او د بیکارۍ له امله د حکومت پر ضد اعتراضونه روان دي. نړیوالې ټولنې په خاص ډول د امریکا متحدو ایالاتو او اروپایي اتحادیې د عراق حکومت غندلی چې امنیتي ځواکونه د اعتراض کوونکو پر ضد له داسې شدته کار اخلي. په البانیا کې ډیر لس کسان د سختي زلزلې له امله مړ شوي او سلګونه نور زخمیان شوي دي. البانیا کې نن سهار وختي زلزله وسوه چې د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې په وینا شدت یې 6.4 درجه و. خو له سهار راهیسې په خبرونو کې وخت په وخت د مړو شمیر زیاتیږي. د زلزلې مرکز د رپورټونو پر اساس د البانیا د مرکز تیرانا په 10 کیلومتره کې و. خو د البانیا په هغو سیمو کې چې د سمندر پر غاړه پرتې دي، تر اصلي زلزلې وروسته دوه نور ټکانونه چې دواړه تر 15 درجې زیاتو احساس شوي دي. د البانیا جمهور رئیس خبریالان ته نن ویلي و چې په سیمه کې وضعیت ډیر ډراماتیک دی، خو هغه ویلي و چې د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوي دي. البانیا حکومت ویلي و چې اروپایي ټولنې او د امریکا متحدو ایالاتو د مرستې وړاندیز ورته کړی دی. او په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د دوو څرخیالو ټکو د ټکر له امله 14 تنه وژل شوي دي. د فرانسې جمهوري ریاست نن ویلي چې دا په وروستیو 15 کلونو کې د فرانسې د ځواکونو تر ټولو زیات تلفات دي چې په یوه پیښه کې پیښ شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې د جهادي وسلوالو پر ضد په جګړه کې د خپلو هیلیکوپټرو د سقوط له امله خواشینی دی. په مالی کې تر 400 زیات فرانسوي عسکر میشتي چې د مالی په ساحل سیمه کې د داعش د وسلوالو او د القاعده له شبکې سره د ترولو ډلو پر ضد په مبارزه کې د مالی امنیتي ځواکونو سره همکاري کوي.
تاسو زده رادیو ته غواړئست؟ نن سه شنبه د لیندیا قوس 15 د نوامبر شپږم د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ملي امنیت د قانون مخې نسی کولای په فشار د چای طرف اخلي. کمیسیون په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس د خوشی کې د غوښتنه کړې. په بل راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو د بشری همراستو د همغږي ادارې په افغانستان کې د بې ځای سو د وضعیت په اړه اندېښنه شولې.
زموږ نگرانی هم داره چې باید په دې برخه توجه وشي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د افغانستان 1.4% شزه یو نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د قرغیزستان د مالي چارو د پولیسو مشر وایي هغه پیسې چې له دغه هیواد څخه په غیر قانوني ډول استل سوي 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. د خبری مجله تر شپږ نیمه بجو ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ملي امنیت د قانون مخې نسی کولای په فشار د چای طرف واخلي. د دې ادارې اشاره په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس موسی محمودی نیولو او د هغه د اعتراف ویډیو ته و. د ملي امنیت عمومي ریاست موسی محمودی تیر اونۍ ونیو، خو دغه پریکړه د بیلابیلو لوریو لخوا غندل شوې ده. امید ظاهر مل او په دې اړه نور تفصیل.
د ملي امنیت عمومي ریاست لیوی اعلامیه سره یو ځای رسنیو ته د موسی محمودی د اعتراف یو ویډیو لیکلی. په دې اعلامیه کې راغلی د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې له زده کوونکو د جنسي ګټې اخیستلو راپور په غیر مسلکي ډول او د اسنادو د نشتون په صورت کې یوازې د دې لپاره جوړ شوی چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو لپاره ترې ګټه واخیستل شي. موسی محمودی په یو راپور کې چې د څېړنه بولی ویلی وو، په تیرو شپږو میاشتو کې د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې له 1500 زیات زده کوونکي په جنسي ډول زورول شوي دي. د دې راپور خپرېدو په ځان پسې سخت غبرګونونه درلودل. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبره شوې ویډیو کې موسی محمودی خپل څېړنه ناسمه بولی او لکبلې له دولت او خلکو بخنه غواړي. په ورته وخت کې احسان الله حمیدی چې د دې راپور د جوړولو په برخه کې له موسی محمودی سره همکاري کړي، هم د ملي امنیت په باندې کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبره کړي خبر پاڼه کې لیکي د دې راپور لخبریدو وروسته د موسی محمودی او احسان الله حمیدی پر وړاندې ګواښونه وو. له همدې کبله یو خوندي ځای ته لیکل شوې دي. خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری بیا وایي ملي امنیت د موسی محمودی او احسان الله حمیدی د نیولو حق نه لري او تر فشار لاندې دوی اخیستل شوی اعتراف هم د اعتبار وړ نه دی.
بدون شک تحت جبر
بله شکه تر زور لاندې د هر ډول سند اخیستل قانوني او حقوقي اعتبار نه لري. کېدای شي چې له دوی په سیاسي توګه ګټه پورته شي، مګر تر فشار لاندې اعتراف په هیڅ ډول قانوني نشمیرل کېږي او د منلو نه دی. بل لور ته د دې موضوع د روښانتیا او څېړنې لپاره د ولسي جرګې لخوا د ګمارل شوي پلاوي معلومات ښیي چې دا موضوع ناسمه او بې بنسټه ده. د ولسي جرګې غړي او د دې پلاوي رئیس اسدالله شهباز د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نه کسیزه پلاوي په لوګر ولایت کې د دې موضوع په اړه له سیمه ییزو چارواکو، ښوونکو، زده کوونکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې کړي. د ښاغلی شهباز له قوله دوی اوس هڅه کوي چې د لوګر ولایت د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی سره د شته اسنادو د لیدو او څیړنې لپاره له هغه سره وګوري. بل لور ته بیا د بخښنې نړیوال سازمان وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې موسی محمودی او احسان الله حمیدی د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوي دي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤله حوریه مصدق وایي د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلی. په لوګر ولایت کې لږ د کوونکو د جنسي ګټنې موضوع ډول ډول غبرګون هم راپورته کړل. تر دې چې د څېړنې او روښانتیا لپاره د پوهنې وزارت ولسی جرګې او د لوګر ولایت مقام لخوا ځانګړي پلاوي وګمارل شول. خو د دې ټولو پلاویو معلومات ښیي چې د دې موضوع په اړه خبر شوی راپور ناسم دی.
ممردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې ملي امنیت د قانون له مخې نسي کولای په فشار د چای طرف واخلي. د دې ادارې اشاره په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس نیولو او د هغه د اعتراف ویډیو ته وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای سو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دغه دفتر له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغو بې ځای سو سره د سمدستي مرسته وکړي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د بې ځای شوي او کورنیو په اړه د ملګرو ملتونو جدي اندېښنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا دغه کورنیو ته د جدي مرستو د رسولو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون هم د هوا په سړېدو سره د بې ځای شوي او کورنیو د میرمنو او ماشومانو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسون د رسنیو د برخې مسول زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بې جو شده ها ممکن ډیر ارسونه ولري. په ځانګړي توګه د آشامدنی اوبو دا ډیر یو لوی ستونزه ده چې دوی لاسرسی نه لري. د ماشومانو د تعلیم او تربیت دا فرصت د دوی لپاره محدود دی او د موږ نگرانی په دې برخه ډیر دی او دوی لپاره هم نور امکانات هم په دې برخه محدود دی او زموږ نگرانی هم دا دی چې باید په دې برخه توجه وسی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور پر بنسټ په روان 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو لامل له 315,800 کسانو نه ډیر د خپلو مینو پرې خودو تاړ شوی چې په روان ژمي کې د ژوند تیرولو په هدف لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د جګړې ترڅنګ وچکالی بل هغه عامل دی چې لدی شمیر بي ځای شوی وي. نږدې 215,000 کسانو یې لامل خپل اصلي مینې پرېښي دي. د دغه راپور پر بنسټ لدی شمیر څخه 15,000 کسان یوازې د هیواد د لویدیځي څنډې په کمپونو کې ژوند کوي چې بیرته خپل سیمو ته نه دي ستنه شوي. د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د نږدې 15,000 افغانانو بیرته راستنېدل هغه څه دي چې د بشر حقونو د کمیسون او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اندېښمن کړی دی. په دغه راپور کې دغه شان راغلی چې افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو نه د راستنېدونکو کسانو او هغه پناه غوښتونکو شمیر چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له ترکیې نه راوستل شوی هم د زیاتېدو په حال کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری وای د کورنیو بې ځای شوي او د بیرته راستنیدونکو لپاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوې په نظر کې نیول شوې دي.
په دغه برخه کې موږ په شکل کې په دغه برخه کې د 15,000 کورنیو ته چې تخمینا 200,000 کسان کېږي زموږ افغانان مونږ هغوی ته سروې ترسره شوي دي او په دغه برخه کې کډوالو چارو وزارت 2,000 کورنیو ته کومکونه ترسره کوي او نور د همکار مؤسسات د خوانه او د اروپایی ممالکونه دغه ژمنه شوي دي.
د ژمي د موسم پر رسیدو سره د کورنیو بې ځای شوي او بیرته راستنو شوي بې سرپنا کډوالو ژوند سخت شوي او بیلابیلې ناروغۍ د دغه کورنیو ماشومان او میرمنې ګواښي. له زده کړو نه د دغه کورنیو د ماشومانو پاتې کېدل بل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون ورته اشاره کوي او په دې برخه کې د حکومت د عاجلې پاملرنې غوښتونکي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون پر تطبیق ټینګار کوي او وایي چې هیڅوک د قانون حاکمیت ګواښ نسی پېښولی. ولسمشر وایي افغانستان د معاملو ځای دی نه د پریکړو بلکې د پریکړو ځای دی. تفصیل د امید ظاهر مل په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان ملت تاوتریخوالي ته نه تسلیمیږي. ولسمشر چې نن یې د نظامي خزینو د سولې او امنیت په لومړني کانفرانس کې خبري کولې وویل د افغانستان دښمنان دا فکر لسر وباسي چې افغان ولس به نه نواتې ته مجبور کړي. ولسمشر وایي طالبان باید متوجه شي چې یو قوي دولت او پیاوړي ولس سره مخ دي. ولسمشیر غنی زیاتوی سوله د ټولو افغانان غوښتنه ده او له همدې کبله په یو قوم او سمت پورې تړلې نه ده. ولسمشیر غنی د قانون پر تطبیق ټینګار کوي او وایي افغانستان په اوسنی حالت کې هیڅوک د قانون حاکمیت ته ګواښ نشي پیښولی او افغانستان د معاملو ځای نه بلکې د پریکړو وطن دی.
د افغانستان په اوسنی حالت کې هیڅوک قانون حاکمیت ته ګواښ نشي پیښولی. موږ د قانون تابع یو، د قانون په اساس باندې خپل وظایف لوبو، او څوک دې پوسی چې دا ملک هغه ملک نه ده چې هلته ګواښونه وکړي او خلک مجبور کړي چې معاملې وکړي. افغانستان د معاملو ځای نه ده، افغانستان د فیصلو ملک ده.
افغان ولسمشر داد سرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویلي که چیرې په شمالي ولایتونو کې د انتخاباتي مسایلو اړوند دوی خلک اعتراض وکړي او پر وړاندې یې زور وکارول شي دی به یې ځواب په مرمۍ ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی داسې مهال د قانون پر حاکمیت ټینګار کوي چې یو شمېر حقوق پوهان وایي د ملي یووالي حکومت پر مهال تر ډیره د قانون د نقضېدو پیښې لیدل شوې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې غړی وحید فرزی:
متاسفانه حاکمیت قانون با وجود آمدن حکومت وحدت
د ملی وحدت حکومت پر اتک سره په هیواد کې د قانون د نقص موارد زیات سوي او دغه شان دوام لري. کچيري حکومتونه قانون ته تن نه دي نو له خلکو به څه تماوي؟
حقوق پوهان په دې باور دي چې له قانون سرغړونه زور واکۍ، ناامنۍ، بدمرغۍ او وروسته پاتې والی ته زمينه برابروي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د افغانستان 40% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. دغه وزارت چارواکي وایي چې له ښو خوړو دغه راز فولیک اسید ټابلیټونو استفاده کولی سي د دې ستونزې په حل کې مرسته وکړي. تفصیل له خان محمد سین نه.
د اوسپنې د کموالي نړیواله ورځ دغه مسئلې ته د مسؤلینو هڅې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2016 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 1.6 میلیونه نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړل شوي. هغه ټابلیټونه چې د بدن وسپنه ډیروي او د ښځو او نجونو د وینې د کموالي مخه نیسي. د دغه وزارت مسؤلینو د سه شنبې په ورځ د وینې د کموالي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې هیله وښوده چې د هیواد ټولو ښځو او نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیه د ادارې رئیس مرسل مناتی وویل د فولیک اسید د ټابلیټونو نه استفاده هیڅ زیان نه لري، بلکې د وینې او اوسپنې د کمښت مخه نیسي.
ما وقایه میکنیم از کمخونی هایی که ناشی از کمبوده
دغه ټابلیټونو د ویش په ذریعه موږ او تاسې د اوسپنې د کمښت لامل د کمخونی پر وړاندې وقایه کوو. له ټولو ځوانانو غواړو چې د فولیک اسید په خوړلو بسیاینه ونه کړي، بلکې له اوسپنې لرونکو خوړو نه د هم استفاده وکړي.
مېرمن مناتی وویل د هیواد په اوسنی وضعیت کې خلک او پتیره د خونځې وزده کوونکي د بیوزلۍ، نامنوی او نور مواردو له امله نشي کولی چې ویټامین لرونکي خواړه وخوري، خو فولیک اسید ټابلیټونه کولی شي چې د ویټامینونو او اوسپنې ځای ونیسي. ټیټ قد، د حافظې او اعصابو کمزوري، ټیټ فشار، د نوکانو ماتېدنه او د ویښتانو تویدل په بدن کې د اوسپنې او وینې د کمښت نښې دي. په ورته وخت کې د خونځې ځینې زده کوونکي وایي له فولیک اسید ټابلیټونو نه په استفادې ډېری روغتیا ستونزې حل شوې دي. مروا او زهره له 2 کلونو راهیسې له فولیک اسید ټابلیټونو نه استفاده کوي.
له کومه وخته چې له دغو ټابلیټونو استفاده کوم، د پښو دردونه او فشار مو ښه شوی او درس هم ژر زده کولی شو. له کومې ورځې چې له دغو ټابلیټونو استفاده کوم، د سر او ځان او ټول بدن دردونه مو ښه شوي، انده چې د بدن وده مو هم ښه شوې ده.
د پوهنې وزارت د ښوونځیو د بدني روزنې او روغتیا رئیس محمد اکبر عمرخیل چې په دغه ناسته کې حاضر و ویل د ښوونځیو له لارې به د دغه پروګرام په پلي کېدو په نجونو کې د وینې د کمښت او ذهني کمزورۍ ستونزه حل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د مازیګر 6:09 دی. د هلمند دیني عالمانو او قومي مشرانو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پرون د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. له تیر کال راهیسې په هلمند کې پر ښځو د زور زیاتي پیښې زیاتې سوي دي. الیاس دایی پر دې مسلې راپور برابر کړی.
د هلمند سرحدونو او قبایلي چارو د ریاست لخوا د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه مجلس ته د دینی عالمانو او قومي مشرانو په شمول سلګونه شزی هم راغلی بیم. دا تقریبا نوې خبره ده چې په هلمند کې دیني عالمان او قومي مشران د ښځو په ضد د روان تاوتریخوالي په غبرګون کې خبرې کوي او دا د بشریت ضد عمل بولي. د سرحدونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دیني عالم عبدالاحد معصومي وویل داسې کورنۍ ډېرې دي چې ښځو ته د اسلام او قرآن لخوا ورکول سوي حقوق هم نه ورکوي.
ښځې ته په اصطلاح د یو وسیلې په توګه کتل خشونت دی، یا یوازې یو چاته په دې سره کتل چې باید یوازې یوازې د دې لپاره چې کار وکړي یوازې نور هیڅ ونه کړي، حتی خپل لمونځ او داس هم ونه کړي، یوازې باید کار وکړي، دا هم خشونت دی. او په سپکه سترګه کتل دا هم خشونت دی او نابرابري. هغه حقوق چې په سماوي ادیانو کې بل خاصه د اسلام په مبارک دین کې ورښودو ته ورکول شوي دي هغه معلوم دي. احیانا که هر څوک په انساني ټولنه کې د خشونت څخه کار اخلي هغه بالکل د اسلامي دین څخه انحراف یې بلې خواته کړی دی.
د ښځو په وړاندې د خشونت د کمولو لپاره هر کال د نومبر د 15 نیټې نیولې بیا د همدې کال د ډسمبر تر 10 پورې په ټولو دنیا کې پراخ کمپاینونه کېږي او خلک د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ځای د هغوی سره مرسته هڅول کېږي. په هلمند کې د ښځو د برخې فعالانې له دې جملې فریده محیبي او مازری کاکړ وویل دوی یوازې په کور کې دننه د ستونزو سره نه دي مخامخ، بلکې د کار او دندې پر مهال د ښځو څخه د ناوړه استفادې نظریه موجوده ده.
کله چې ته خپل مېرمنه د پلار کور ته نه پرېږدې دې ته خشونت ویل کېږي. خشونت یوازې وهل او ټکول نه دي. ښځه یم خو په ډېرو مجلسو کې په قبر یادېږم، لور پردې ده او ورځ بله کور څخه ځي. ښځه یم خو خپل ځینې نارینه مې د ابرو د بندولو ته په تلوار کې دي. ښځه یم خو چې واده شوم د ولور د ورکړل شوو پیسو په عوض وژل کېدلی هم سم. خشونت طرز دید و نگاه ما نسبت به یک زن هست در اجتماع. ما ببینیم که وقتی یک زن در اجتماع کار میکنه او رو به یک چشم دیگه نگاه میکنه، اگر زن گدایی کنه به چشم دیگه نگاه میکنه.
که توم در شدو پا وراندی در تاوتریخوالی پا برخی که حکومت او در شدو در حقوق مدافعینو دیری حالی زلی کردی، خو هر کال در تاوتریخوالی پا پیشو که زیادوالی رازی چی در شدو چارو در ریاست در معلومات لمخی علتی در شدو لخوا په خپل حقوق پوهیدل او په عین وخت کې یو شمیر کزیو ته د عدلی او قضایي ادارو رسیدل دي. د هلمند د ښځو چارو ریاست وایي په تیر یو کال کې 95 د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړي دي چې دا نسبت نور کلونو ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 25 تر 30 سلنه زیاتوالی شي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو په زیږنتون کې تر دې مهاله 115,000 ماشومان زیږیدلي دي. د مسؤلانو په وینا دوی په اوسط ډول هر میاشت 200 پیچلي ولادتونه ترسره کوي. د احسان آرین راپور د یوه کوچني په غږ پیلېږي.
دا د هغه ماشوم د ژړا غږ دی چې تازه د خوست د ایم ایس ایف یا د بی پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا شوی. د زیږنتون مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر دې مهاله په د زیږنتون کې 115,219 ماشومان د نړۍ ته راغلي چې په اوسط ډول هر ورځ 68 ماشومان په د زیږنتون کې پیدا کیږي. د زیګنتون ولایتي مرسیال سلامت خان مندوزی ازادي رادیو ته وویل
د ماشومان تعداد 115,219 دی. 2019 کال کې 6,509 ولادتونه ترسره شوي دي چې په اوسط ډول په هر میاشت کې 2,000 ولادتونه او په هر ورځ 68 ولادتونه د میسي په روغتون کې ترسره کیږي.
د ښاغلی سلامت خان په وینا د خوست د بیپول ډاکټرانو په زیږنتون کې هر میاشت په منځنی ډول 200 پیچلي ولادتونه هم ترسره کوي چې په وینا یې په دې کار سره د مور او ماشوم د مړینې په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راغلی. په خوست کې د امیر اختیار رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې ده. نوموړی وویل
په ونه وی کال کې موږ تقریبا په هرو 1,00,000 پیښو کې 3 مړینې درلودې او په 98 کال کې موږ تقریبا دغه 15 تر ټیټ شوې دي. علت هم دغه ده چې موږ ولادتونه په مسلکي ډول زیات شوې دي، مخکې سپینې ساحې موجودې هغه کور شوې دي او عامه پوهاوی زیات شوی دی په دې برخه کې.
محمد حسن چې شاوخوا 40 کاله عمر لري وایي د کورنۍ د 16 ماشوم دی چې د خوست د بی پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا کیږي. نوموړی وایي په د زیږنتون کې له شته امکاناتو خوښ دی او د مور او ماشوم یې ځانګړې پالنه کیږي.
دا یې تقریبا څلورم مریض ده
نو زه دې کلینیک نه ډیر خوشاله یم ځکه چې دلته سہولت خر دی درې ماشومان چې کله دی خو بیخي کور کې سالم دی دا اوس دغه کمپته دی اول چې پیدا سو زیړای وو بیا نو شیشه کې وو بیا اوس کمپته دی هغه د اکسیجن ده نو دا مې څوارلس سمش په داسې پوښتنه ونه کوم نو وای چې نرسان یا ډاکتران راځي ښه پالنه کوي
سره لده چې د خوست ایم ایس ایف ولایتي روغتون مرسیال د راتلونکي 2023 میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خدماتو د غزیدو ډاډ څرګند کړ خو دا هم وایي چې په داسې یوه ستراتیژۍ کار کوي څو د دې پروژې له ختمېدو سره په دې ولایت کې د مسلکي تخصصي زیږنتون تشه احساس نشي دا په داسې حال کې ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي اوس هم داسې سیمې شته چې له لازمو روغتي خدماتو بې برخې دي احسان اریان ازادي راډیو پکتیا
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د قرغیزستان د مالی چارو د پولیسو مشر وی هغه پیسې چې له دغه هیواد څخه په غیر قانوني ډول استل سوي نږدې 1 میلیارد ډالر تر رسیدي تر دې مخکې له دغه هیواد د شاوخوا 200 میلیون ډالر نقدو پیسو د استلو خبره سوي وه نوریاس نوری د موضوع تعقیب کړی په استودیو کې د نور تفصیل لیدا ورو
په قرغیزستان کې د مالی فساد په اړه د دې هیواد حکومت وروسته له هغې څېړنه پیل کړې چې له دې هیواد له غیر قانوني لارو د په سلګونو میلیون ډالرو د ایستلو په اړه د ازادي راډیو د قرغیزستان څانګې او د کلوب په نوم د دې هیواد یوه خبري آژانس په ګډه څېړنه کړې وه د قرغیزستان د مالی چارو د پولیسو مشر باقر تایروف نن سیشن بې د دې هیواد د پارلمان وکیلانو ته وویل چې د اقتصادي جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولتي خدمتونو ادارې په دې اړه چې هغه د تور پیسو سپینول یاد کړي څېړنه پیل کړې ده په قرغیزستان کې د مالی فساد په اړه ترسره شوې څېړنې په دې هیواد کې د خلکو اعتراضونه راپورته کړي دي طاهروف وویل ټول 922.5 میلیون ډالر له دې هیواد په غیر قانوني ډول ایستل شوي دي دغه پیسې چین ترکیه لیتوانیا بریتانیا جرمني او یو شمېر نور هیوادونو ته انتقال شوي دي په دغه څېړنیز راپور کې د 10 کلن اویغوري سوداګر ایرکن سایماتی نوم په ډاګه شوی او ویل شوی چې نوموړي په پټه خبره لاندې ته هغه اسناد سپارلی چې ښایي په چین کې د زیږیدلي اویغوري حبیب الله عبدالقادر په مشرۍ یوې شبکې په څه ډول سلګونه میلیون ډالر له دې هیواده ایستلی دي د قرغیزستان د مالی چارو د پولیسو مشر چې نن د پارلمان غونډې ته څرګندونې کولې دغه راز وویل چې چارواکو د سایماتی د نیولو لپاره یو حکم صادر کړی دی نوموړی چې په دغه څېړنیز راپور کې مرسته کړې په دې تورن شوی چې په جولای کې د مالیې له ورکولو تېښته کړې ده سایماتی د قرغیزستان د ګمرکونو پخوانی رئیس رحیم بیک محمد رحیموف تورن کړی چې د عبدالقادر د شبکې پر کارونو یې پرده اچولې او ورسره ډیره مرسته کړې ده
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم چې د بزرمت کې د پورتیز مکه چې دا په دغه باندې د غاصبین راغلي دي دانځکه ټوله سره سوکې خرڅوي سوکو کوټې په جوړوي سوک برمی په جوړوي دا کوم دولتي مکه چې سواله دا ټوله وروره خلکو ونی ولا لنډې زو په نامو باندې خلکو ونی ولا ټوله ځکه نه ولا دا شخصي ځکه او دولتي ځکه نو د ماغه کچیر د رئیس جمهور پورې ورسیږي کوم هغه فرمانونه چې جمهور دی رئیس صاحب راغلي دي ظلمت راغلي دي نو ورغلی می په یو پرمانو د سیدریدل یو نو دا غاصبین ونی ول ګرتا سو بیرته په جالي ضمانتو باندې دا خلاصو موږ دولت نه دا خوشي هغه کو چې دا خلک دی ونی ول سیدا خلک دی دولت مونږ نه توصل راځي چې دون نه پښتنه اوسه اسنادونه نه لري شي نه لري د مقاریزونه امران کولو هر څه یړان کولو ته زور باندې برنیم وږي او بر اباسی ونه موږ دی بل خو هم کوي موږ ډیر په تنگ راغلی یو والسلام پر
دا پیغام دی چې ټول ځوانان باید په کندهار کې مشکلان ډېر ونښلي ځکه دغه مشکلان اول خدا چې خپل ژوند یې په خطر کې دی که چېرې خدای مکړه یو ټکر رامنځته شي او له هغه څخه وروسته د نورو ژوند له ګواښ سره مخ کوي د ازادي راډیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خپروي د خدای په امان
دیارات وراز سی خبر کوم او در نشان سی خپاک نو خو غاری سره وسه چا مو ورګان دی قران وایند ور خو نی مستوا ور اړید په کډول کی مو وسو کو پا سما وسو شه نه ستار بدری د عالم سر نخلا چې یو کار وکړي لازم ته سلام ان کوه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی آزادی رادیو تا غوژی است.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د آزادی رادیو اوسنۍ نیم ساعته ماشمنی خبری مجله پای ته رسیدي. دویمه ماشمنی خبری مجله چې ورسره د آزادی رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي، ل زرغونی منګل نووري.
تشکر از شما.